د مړینو تر ټولو لوړه شمیره ده. د کورونا وایروس لامل په دې شمیر مړینې داسې مهال ثبتېږي چې نن پنځشنبه په امریکا کې کورنۍ سره راټولېږي او د تانکس ګیوینګ یا شکرانې مذهبي مراسم پر ځای کوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تېره شپه د شکرانې د ورځې په مناسبت وینا کې د امریکا له خلکو وغوښتل چې له کورونا سره مبارزه شدیده او د دغې ورځې د لمانځلو پر مهال د ټولنیز واټن د مراعاتولو په ګډون ډېر احتیاط وکړي. هغه زیاته کړې چې له کورونا سره په جنګ یو، نه له یو بل سره. د خبرونو پای.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
سلامونه. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د جنوا کانفرنس ژمنی او د دیشمنو اغیز پر افغان سول او ثبات دا مسله د ازادي په سپو کې د پروګرام کې ل میلمنو سره شیړو. د افغانستان لپاره په جنوا کې دوه ورځنی کانفرنس د دوشنبه او سیشنبه په ورځو جوړ شو. په دې نړیواله غونډه کې د شپږ پېته هیوادو او د دوه دیش نړیوالو سازمانونو استازیو برخه واخیسته او له افغانستان سره د 13.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنی وکړي. د افغانستان د چیرنی ورسونې د ادارې مشور صلاح اشرف نعمت ازادي رډو ته ویل چې په داس شرایطو کې چې نړۍ د کورونا له وبا سره مخامخ ده، د دې غونډې جوړېدل د افغانستان لپاره ډېر مهم وو. د جنوا په کانفرنس کې د اکثرو مرسته کوونکو هیوادو استازو په سمدستي اوربند د سولې د مذاکراتو په دوام د دوه لسیزو د لاسته راوړنو په ځانګړې توګه د بشري حقوقو په برخه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو په ساتنه، د فساد پر ضد جدي مبارزې او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د اوربن موضوع پرون چهارشنبه هم مطرح شو او د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د وو بشتغړو هیوادو استازي رولاند کوبیا وویل چې باید سمدستي اوربن وشي. شاغلی کوبا کوبیا په ټویټر کې ولیکل چې د جنوا کانفرنس له جمهوریت څخه د ملاتړ یو ښکارا او پیاوړې نقشه وه. کنړیواله ټولنه له جمهوریت هم ملاتړ کوي. د سولې په خبرو کې باید نظام مسله څرنګ شي، اوربند به څرنګ شي، که چیرته اوربند ونه شي نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ دلته په دې خبرونه کې را سره میلمانه دي د افغانستان د مالی د وزارت ویان شمروز خان مسجدي او د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو حمدالله همدرد. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی به راشم شاغلی مسجدي ته. شاغلی مسجدي، لکه څومره مرسته چې له افغانستان سره وشوه 13.2 میلیارد ډالر، دا مرسته همدومره وه چې د افغانستان حکومت هم توقع لرله؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته او خاغلی میلمه ته. دغه کانفرنس زمونږ د توقع نه لا ښه تیر شه. دغه مرسته چې کوم رقم وشولې ته د باندې 13 میلیارده، که مونږ دا مد نظر ونیسو چې نړیوال اقتصاد د کورونا له امله ډیره سخته ضربه لیدلې او ځینې لوی او واړه هیوادونه حتی د خپل اقتصادي وضع لپاره ډیر سخت تشویشونه درلودل، خو بیا هم دوی د افغانستان د دولت سره د بروکسل د کانفرنس په تړاو صرف 15% کم مرسته وکړل، نو دا زمونږ د توقع نه ډیره زیاته مرسته وه او مونږ د دوی منندوی یو. نو بنا ان هغه څه چې غوښتل هماغه چې وشول.
مسجدي صاحب، په دې غونډه کې ځینې شرایط هم نړیوالې ټولنې وضع کړې دي، فکر نه کوي چې دا شرایط یو څه سخت دي چې د افغانستان حکومت وتوانیږي چې دا شرایط په ځای کړي؟
د افغانستان دولت او ملت د دوه انتخابو سره مخامخ و. یا دا چې نړیوال همکاران خپل مرستې به حد زیاته کمی کړي، کیدای شي یو یا دوه میلیارد ډالر هم نه وي شوی، یا دا چې مرستې وساتي خو ډېر سخت شرایط ورته وساتي. بنا اند افغانستان د حکومت خپل غوښتنه همدا وه چې مرستو ته مو په هماغه تیر ادامه ورکړي، ولې شرایط مو کولی چې سخت کړي. نو د افغانستان حکومت په دې حقیقت باندې پوه شوی دی چې د افغانستان د آیندې لپاره دغه مرستې ډېرې سختې اړینې دي او د دې مرستو پرته موږ نشو کولی خودکفایي خواته
ولاړشو. مسجدي صاحب وبخشئ، تاسو ویل چې شرایط سخت دي، کیدشتي چې تاسو اشاره ورته وکړئ چې کوم شرایط سخت دي؟
د شرایط ګوره په ټوله کې هغه تیر شرایط دي، ولې دا ځل د نړیوالو د څېړنې او د میکانیزم د ارزونې به سخت وي. هر کال به مثلا د فساد سره د مبارزې د کې حکومت ولی د رونوالي او د مثلا د شفافیت او په عوایدو بودیجه کې د زیاتوالي په محاکمو څارنوالۍ کې د اصلاحاتو همدارنګه د سولې په پروسه کې، نو هر کال به دقیق تعهدات لیکل کېږي سیرل کیگی، او که در کال پا پای که نریوال همکاران زمانگا در جی دی او عملی اقداماتو تخواخ بو خود داغا کلنه مرست به هر کال تا 2023 پوری دوام که نه یې، نو په ډاګه یې راته وویل چې بیا به دوی د خپلو په مرستو باندې پوره حق ولري چې یا یې ودروي یا یې کمې کړي او یا یې هېڅ رانه کړي.
مننه مسجدی صاحب. ښاغلی همدرد، حمدالله همدرد د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو، تاسو څه فکر کوئ دغه دوه شرطو ته که چېرته راشو، د افغانستان د بودیجې زیاتېدل او شفافیت، آیا د افغانستان حکومت دا وړتیا لري چې دغه دوه شرطه پوره کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مسجدی صاحب ټول ته سلامونه نه کړی وړاندې کوم.
مننه.
زما خې دې تاسې پښتنې ته دوا وایم چې د بودیجې ساتې د لو شفافیت او راشي نه مننه چې کنه تیم
همدرد صاحب وبخشي، ستاسو د ټلیفون غږ ډیر خراب دی، سم نه راځي. که چیرته ممکن وي چې لږ څه د موبایل مخه بل خواته وګرځوي شاید بهتر شي. اوس هم ښه نه دی که چیرته؟
بله تاسو نه ده
اوس یو څه بهتر شو. بله مهرباني وکړي.
تر هر څه وړاندې تاسو ته مسجدی صاحب ته او ستاسو ګرانو اورېدونکو ته سلامونه وایم چې هېرې وړاندې کوم. په دغه اساسو شرایطو کې لکه څنګه چې تاسو معلومات ده، یو خوا طالبانو جنګونو ته زور ورکړی ده، په بلې خوا څخه په دوحه کې د سولې کنفرانس مذاکرات روان دي، او بل طرف د افغانستان حکومت په داسې حالت کې واقع ده چې د پارلمان او د حکومت په منځ کې خپل سره ټکرونه روان دي. نو په داسې حساسو شرایطو کې چې خلک هم سرګردانه وو او په دې فکر کې وو چې امارت به راځي که جمهوریت به باقي وي که څنګه به وي، د افغانستان لپاره د نړیوالو کومکونو دا راجلبول ده په خپله په دې معنا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په ملاتړ ولاړه ده او خپل حکومتونو ته دوام ورکوي. پرځو شرایطو ته شرایط ته باندې کچیر د افغانستان د حکومت لپاره د دې مرستو د تطبیق په خاطر شرایط کې نه خوږل شي، متاسفانه باید ووایو چې دا مرستې په بیا حکومل شي او د هېواد په بیا رغونه کې د شفافیت په رامنځته کولو کې د فساد له منځه وړلو کې د مخدره موادو سره په مبارزه کې بیا دا مرستې مفیدې او ګټورې نه شي تمامېدلی. شرایط ضروري دي، شرایط مخکې هم ورته ټاکل شوي وو په 2012 کال کې.
همدرد صاحب پوښتنه دا وسی، آیا د دې شرایطو له عهده افغان دولت وتلی شي؟
افغان ته اراده مهمه ده، که چیرې د افغان دولت رهبري اراده ولري منځ ته کړي په ټولې کې بیا تب هم دا وړتیا لري، ولې که اراده شتون ونه لري نو دا نشه کولی چې دغه شرایط ورته پوره کړو. مهمه دا ده چې د افغانستان د حکومت په رهبري کې دا اراده رامنځته شي، دا تعهد رامنځته شي، دې وطن او دې ولس ژمنتیا رامنځته شي، او دا د پاسخګویي یا ځواب ورکونې پروسه بیخي عادي شي، اکاونټبلټي رامنځته شي. نو کله چې اراده موجوده وي زه باور لرم چې افغانستان اسلامي جمهوري دولت دا وړتیا لري، او که اراده نه وي موجوده هر څومره ظرفیت موږ ولرو نو چې اراده نه وي تبه دا وړتیا نه رامنځته کیږي.
همدرد صاحب فکر نه کوي چې تنا اراده هم مهمه نه ده، کفایت هم مهمه ده، که چیرته په افغانستان کې داسې کادر نه وي چې دا چارې سمې مخته یوسي شاید زر په دې بریالی نشته چې دغه ژمنې په ځای کې.
ما مخکې درته وویل کله چې موږ اراده ولرو اراده په دې معنا نه ده چې صرف رئیس جمهور د اراده ولري او نور هیڅ هم نه کوي. کله چې موږ اراده ولرو هغه چادرونه ځای په ځای کړو چې هغوی وکولی شي د نړیوالو دغه شرایط پوره کړي او دغه مرستې چې موږ د نړیوالو څخه اخلو دا په مؤثر او اغېزمن ډول په افغانستان کې تطبیق شي او نړیوال هم رضایت ترلاسه کړي، او په آینده کې هم که څه هم په آینده کې موږ کوشش باید دا وي چې نړیوالې مرستې کمې شي او موږ د خپل امبسایل پر لور باندې لاړ شو، دا مرستې په داسې یو شکل باندې مطرف شي چې افغانستان په خپلو پښو ته کمر پورې ودرېږي، ځان رښتیا شي، دا نه چې بیا شخصي جیبونه تلاټي. اراده دلته دا اراده په دې معنا ده چې مناسب کسونه هغه اشخاص او افراد چې هغه واقعیت دي لیاقت لري څو ګټو څخه د افغانستان د نظام دولت او د وطن د خاورې د معدنونو په نورو ټولو برخو کې دا پیسې ورته ورکول کېږي په هغه کې پرې اغېزمنه ګټه واخیستل شي او بالاخره د دې د مؤثریت یا اغېزمنتیا نړیوالو ته په عمل کې ثابته کړي. او هر څه باید نهادی نشي چې په فساد په مقابل کې باید یو مشخص میکانیزم رامنځته شي چې د فساد په مقابل کې ونه جنګي وګړو مرسته وکړي.
مننه همدر صاحب. مسجدي صاحب د دغه مرستو په برخه کې څو وخت د دغه مرستو یو برخه د افغانستان دولت ته سپارل کیږي په دې برخه کې یو څه د اساسي ډول ریزون کو ته وضاحت ورکړي.
دا کمرست خو وو صرف هغه عمومي اعلان د ملکونو او د سازمانونو لخوا نه وشه، اوس په افغانستان د مالیه وزارت او هر مرسته کوونکې هیواد او سازمان په جزئیاتو باندې کار کوي ترڅو دوه موارد روښانه کړي. یو دا چې د دغه مرستو 2% د افغانستان د ملي بودیجې لخوا مصرفيږي. زمونږه کوشش دا دی چې زیاتره قسمت د دغه مرستو باید افغانستان د ملي بودیجې لخوا د افغانستان د حکومت په صلاحيت او په اراده او په برنامه مصرف شي. دویمه مسله د عملا د پیسو د ورکړې پروسه ده، نو هغه تعهدات اول کې باید واضح شي، جزئیات واضح شي، اسنادونه د هر هیواد سره امضا شي، هغه نو وروسته بیا عملا د پیسو ورکړه شروع کیږي.
څه فکر کوي چې همدغه بهیر به څومره وخت ونیسي؟ یو اټکل کولای شي؟
دا خو آینده د 2021 کال لپاره دغه کومکونو وعده شروع شوې دي. اوس موږ تاسو په 2020 کال کې استو چې تقریبا یو میاشتې پاتې ده، نو آینده یو میاشتې یا دوه میاشتو کې چې کله د نوي کال ملي بودیجه جوړیږي او نور ځتی موږ باید عملا پراختیایي کارونه شروع کړو، په دغه وخت کې ان شاء الله موږ دغه د پیسو د اخستلو پروسه هم شروع کړو.
دغه خبره چې د افغانستان تیرو حکومتونو هم کوله چې پیسې د افغانستان د ملي بودیجه لاره مصرف شي، دا ځل هم مسجد سپتا سو اشاره ورته وکړه. څنګه اوس خو د مؤسسي هم دومره نشته که چیرته د ملي بودیجې لاره نه مصرف کیشي نو له کومې لاره به مصرفوي؟
کله چې نړیوالو همکارانو د افغانستان تر خپل مصارف شروع کړل، د افغانستان د حکومت څخه فقط 10% یا 15% خپل ټول پیسې مصرفولې، خو دا استا د تیرو حکومتونو په غوښتنه تر 35% پورې ورسېدل چې دمګړی 35% او زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه مرستو حداقل تر 80% باید موږ له خوانه مصرف شي. اوس هم دغه هیوادونه مستقیما د غټو نړیوالو موسسو فعلا موجوده موسسو له طریقه او یا خپل مستقیما د سفارتونو لخوا نه په ځینو پروژو باندې او په ځینو مواردو باندې اکثریت ته دغه پیسو مصرفيږي، نو د همدې لپاره زمونږ غوښتنه ترې نه ده چې باید که خپل مطرح کوي یا د خپل د هیواد د اولویتونو په اساس او سمه ده، اما چون دغه مرسته د افغانستان د ملت په نامه ورکول کیږي نو حداقل هغه اکثریت باید د افغانستان د حکومت لخوا نه مطرح شي.
مننه مسجدي صاحب. همدر صاحب، ستاسو یو نظر به هم واخلم بیا به اوریدونکو ته مخه کړو. ستاسو په باور لکه مسجدي صاحب چې ویل چې له 80% تر 90% پورې د افغانستان حکومت هیله لري چې دغه مرستې په خپل اخه کې ولګوي، آیا فکر کوي چې د افغانستان په حکومت کې دا ظرفیت له اقتصادي پلوه شته چې دومره پیسې مصرف کړي؟
تقریبا په 2012 سال کې کله چې ټوکیو کانفرنس او په هغه کې د میوچوال اکاونټبیلټي فریم ورک یا د متقابل جواب ورکونی په صفوري میکانیزم چې نړیوالو له افغانستان سره د تکا په دې سره وکړو، نو هم کومه باندې تا کې تاسو موږ په ان بجټ د ملي بودیجې لاره د پیسو د مصرف اجازه راکړي یا بل اخر هو منه ځکه خارجانو یا نړیوالو مسک اف بجټ د پیسې استعمال ولیا د ملي بودیجې څخه د باندې دوی په خپل هغه پروژې د ټولې د دې اکثر وخت کې شان دامن دا چې دغه پروژې به یو بدل نه تدې کوله یو نړیوالو تدې کوله پیسې د افغانستان کې حاصل ظاهر شي او داسې ځایونه به جوړ شو داسې تاسیسات به جوړ شي چې هغه ټول هیڅ ضرورت نه درلوده. اوس طبعا دولت باید ځان کې دا توانایي وویني او زه باور لرم چې یو څه توانایي به وي، سل په سلو کې دولت په دې نه توانېږي متاسفانه،
مننه همدر صاحب لې وی خبرتیا ورسره اوریدونکو ته مخ کو.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.15 صفه هم نیولای شي.
ازادي پټپو کې پروګرام لازادي رادیو اوري. د پروګرام موضوع مو د جنوا کانفرنس ژمنې دي چې د دې ژمنو اغیز به پر افغان سول او ثبات شوی او د افغانستان لپاره به لوی سره ګټي شوی. زموږ د ټلیفون شمیرې د کورنۍ شمیرې مو د 0999 203 1540 بل شمیره د 0900 822 1555 نړیواله شمیره مو د 00420222 1140501 او تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري هم په دې خبرونه کې برخه واخلي. د ټلیفون لاري یو اوریدونکو را سره ده، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم. السلام.
وعلیکم السلام.
تاسو سلامونه وامن لرونه ته بعد سلام وروره یو خدا خبر وکم محمد احمد کندار وروره چې الله دې پاک خدا دې مرسته چې افغانان ټول د فقر څخه خلاص دي. دا فقر دی اند وانه دا فقر دې مختص ولا لازم دې فقر خلاص دي. مرسته خو ما وان خو نور شي اکثره یې نظر نه اکثره مشران دا بوجیزه چې دا وروره دا شر بوجیزه را ده په شر کال کې دا ګر ډورور دا ګر ډورور دا مستسیمین دا پارتمانو یو کسرونه دي دا ځایونه دي د بل اړپوې د سلاکاسي پورته کوي. دا به ضرورت منه وي ډورور چې دا به ځان سم مصرف شي. حکومت لاري د موسو د لاري د غد لاري یازما نظر وو با سلا د وره احمد مسلمان د سول راول شو ګور د پګادس مشترکه سره د مصرف
مننه. بل اوریدون کې تمخه کو ازادي سپوک پروګرام ته مهرباني وکړئ.
الو سلام علیکم شیباسه.
وعلیکم السلام.
زه سلامونه احترامات شیباسه تاسو او استاد مونږ ته کوم چې نه غاین د تاسو په لګل کولو خبرې کوم.
مهرباني.
شیباسه دا حکومتونه چې کله مثلا توخا مسلمان شپارس میلیارډ ډالر او اوس هم ځل میلیارډ ډالر اعلان شول. هغه منځخي طالبان بلاس کې دغه ډیر کنټرول طالبان بلاس کې په افغانستان کې ایا دا پیسې به حالت هم مصرف کې مصرف بنو شي ځکه افغانستان ملت دی افغانستان خلک دی. تاسو ته تاګاو د سوالي د پکار نه شوې نه جلال کار روان دي په نورو سوالي کار روان دي. حاضر جلته وجنګ دي موږ به سرکونه جوړ شي تلونه جوړ شي او موږ ته د برق سیستم به راځي شي او دغه پیسې به د افغانستان ملت ته ورکول شي. د افغانستان ملت وړاندې باندې لاړ شي.
دا مهمه پښتنه ده. خو سوال دا ده چې آیا طالبان له دې سره موافقه کوي چې د دوی په سیمو کې کار وشي. د جنوا تر کانفرنس مخکې د طالبانو یو بیان په یو ویډیو پیغام کې چې د یوټیوب لاله رخپور کړي وو دا خبره وکړه چې نړیوال باید د افغانستان له حکومت سره مرستې ونه کړي. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازاریب سپوک پروګرام دی تاسو پلان کېست. بلې مهرباني وکړئ. ازاریب سپوک پروګرام دی تاسو پلان کېست. مهرباني وکړئ تاسو خپل خبره وکړئ. دا اوریدونکو لکه چې زموږ ژغ نه اوري. بل ته مخ کړو. مهرباني
وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی
شهبر صاحب ته به احترام سلامونه ومنه. دا مرسته خو جنازه خبرې کوم لغزنه او پن مختم دي خوي دي فايف ټول ختم دي ملت په درد نه وخو ولداري بیا نن بیا نه وخره دا پام نه کوم تر طالبان سره پام کاری دا کار ته وای نه بخوای
المهمنو چې پښتنه داده چې دا طالبان به اوربن نه وکړي او که اوربن ځکه به ونه کړي چې بیا دا اداره دوام لري بیا دوام که دې ادارې که نه دې ورکولای دا نن ښکاله به ورکړي و اوربن نه وي چې صلح به راشي ته به نه شي را دا کار به نتیجه ورکړه که بیا نه کوه.
مننه مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازریب سپو کې پروګرام دی، تاسو د ټلیفون لاره سره یاستی، د سکایپ لاره هم تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. مهرباني وکړئ تاسو پلین کې اوسئ. تاسو پلین کې اوسئ. د بل اوریدونکو کې ټلیفون به واخلو. دوی سره ناورو. ازریب سپو کې پروګرام دی، تاسو را سره یاست، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. چې ورته خپل سلامونه ته تا او استاد محترم ملمنو ته وړاندې کوم از ستاره خوند غزند بالا مرغاب څخه په تبعید.
وعلیکم السلام، مهرباني.
او د ملمنو څخه یو سوال لرم، دو سوال لرم کسي یادې.
مهرباني.
او سوال مې د ملمنو څخه دا غواړم چې دا غشل کال کې دوه نه پیسې رااله افغانستان کې بیا خلک تر اوسه په فکر کې ژوند کوي او نظر بنا فعال لسون خلقو تا کار پیداسو بعد ده شلو کال تروس بیا هم دوی و خارجیان تا متکیده چیز مصر ده سلور کالو ده پار کمک وکی خو بیا ده سلور کال ده پار که کمک وکی ده سلور کال با هم تیر چی بیا با دوی سکی خود دوی آغا خلق آغا معلوم دار خلق دی چی پدا شل کالی که و ده خلقو تی خیانات وکره ده پاس هم آغا خیانت کاران ده اوس فعال دی پر قدرت دی بیا ما خپل خیانت دی دا ما ورکی دوی دا خلقو دا خدمت دا پار ندی دا خلقو دا دغا دا قتل و قتال و دا دغا دا پار دی اس خدمت خلقو تا ندی کری نو چلور کالا بعد بیا دوی تکی
تاسو و آخونزاده سب ستاسو آخونزاده سب آخونزاده سب آخونزاده سب زما خبر آوری زما جاغ آوری
قتل و قتال کئی
زما جاغ آوری نو تاسو خو زما خبر ناوری بل آوریدون که تا مخه که و آزاده بسپوک پروگرام دی میره بانیو که
السلام
علیکم جوړ السلام مننه مهرباني
انا بعد سي منت مخرج او سمعت چې بس که دا خو د سکلو د سکل چې افغانستان د 7 میلیارډ ډالر راغله نو هغه هغه ما هاي په مال شو هغه او سيونه له جوړې ته دي شکر کول دي چې دا د ګول سيال سيو دا اوانه له میلیارډ ډالر په افغانستان کې په خور او په اشاره او ملګرو سره ولګي شي.
مننه ستاسو نظرم واخیستل شو. اوریدونکو ته میلمنو ته مخه کوو. د ازرې سپو کې د پروګرام کې د افغانستان د مالی د وزارت ویان شمروز خان مسجدي او همدارس د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو حمدالله همدرد زموږ میلمنه دي. مسجدي سب د خلکو په شک او چې دا پیسې به سمي ولګول شي او په افغانستان کې البته په دې برخه کې یو دا خبره هم ده چې د خلکو شکونه په ځینو مواردو کې ممکن سم هم وي ځکه چې نړیواله ټولنه هم شک کوي. تاسو د خلکو د دغو شکونو د رفع کېدو له خاطره څه ویل غواړئ؟
زه خپل خلکو ته بالکل حق ورکوم. متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې چې څومره پیسې د افغانستان سره کومک وشولې دا لا بهتره مصرفېدای شولې او په افغانستان کې د لا ښې ګڼې سبب ګرځېدای شولې. خو یو شی باید موږ خلک هم پې پوه شي او مطمئنه یم چې په دې باندې پوهېږي، هغه دا دی چې هغه پیسې چې نړیوال مرسته کوونکي هیوادونه په خپله مصرفوي په هغه باندې د افغانستان حکومت هیڅ نوه کنټرول او یا صلاحیت نه لري. هغه دوی په خپل مصرفي او د خپل پالیسيانو سیاستونو او برنامو په اساس مصرفي. هغه پیسې چې د افغانستان د ملي بودیجې له طریق مصرف کیږي د هر افغاني پروژې واضح ده. خو خبره دا ده چې افغانستان دومره پراختیايي ضرورت او اړتیا لري چې دغه پیسې د افغانستان یو 2% دغه پراختیايي ضرورت هم نشي پوره کولای. نو بنا ان هغه اساسي هیڅ نه کیږي. اما دا بالکل خلک په سم دي چې په تیرو شلو کلونو کې دغه په سلګونو میلیارډ ډالرونه نړیوالو همکارانو او افغان حکومت مشترکاً د یوې برنامه په اساس مصرف کړی وای، نن به وضعیت د اوسنی حالت څخه لا ښه و.
اما دا چې نړیوالو اکثریت مرستې په خپل مصرف کړلې او دا مصرف موثر نه و، په دې کې زبر ټوله ملامتي د افغانستان په حکومت نه وراچو. نو بنا ان اوس زمونږ بیا دا غوښتنه دا و د نړیوالو همکارانو څخه چې دا مرستې د افغانستان د حکومت له طریقې مصرف شي، تر څو د افغانستان ملت ته د هرې پروژې موقعیت ځای موثریت د ملي بودیجې له سند له طریقې موجوده وي او خلک وکولی شي خپل حکومت مسؤل قرار ورکړي.
مننه مسجدی صاحب. همدر صاحب، تاسو څه نظر لري؟ فکر کوي چې د اداري فساد له خاطر د خلکو اندیشنې تر څه حد پورې پزای دي؟
او هر ډول چې باید مصرف کړي کومه تاسو د خپل لپاره ماشه د نړیوال جنگ نو ورسره نور تاسو په سپیګن او ورته بیل مټر وو کوم څه دی کوم پیسې مرسته پرګورس ولې دا څه د څو د مترولو سره د مخدرو کاروبار ډیر څه هر شي چې اکثر پرشر باندې په خپل سره نکتر مټرولي اف بجټ کې د ملي بودیجې نه باندې مصرف کولی په خپل سره او ملي پروژو ته چې هغه پروژو کولای شي اقتصادي اړخ په حکومت وي او د خلکو لپاره وظیفې پیدا کړي. بدبختانه باید وایم چې نړیوالو په تېرو کلونو کې افغان دولت څخه دا هوکړه نه کوله، تر څو مثلا موږ ته د برق بندونه جوړ کړي، تر څو موږ ته خپل برق خال کړي افغانستان کې، تر څو داسې تاثیر ته جوړې کړي د افغانستان حکومت په وطن په حکومت دروي د خلکو لپاره دلته په مختلفو ځایونو په ولایتونو کې کاري زمینې برابرې کړي. یوازې پیسې اکثره پیسې خارجان مصرفولې په پروژې داسې پروژو باندې مصرفولې، لکه د ښې حکومتولې برخه حقوق بشر په حقوق زن او داسې هوایي هوایي خبرې وي چې پیسې بمبرته دوی ته ورکړي، یعنې د اکثر حکومت به دوی او نیمې به بېرته ځان سره وړلې. نو په دې شکل کې مصرفوي، دا د دولت هم په ګټه نه ده، د وطن هم په ګټه نه ده، د ولس هم په ګټه نه ده، او څلور کال وروسته به بیا هم خدای مکړه داسې خوار وزار اوسېږو. ولې که د ملي بودیجې له لارې د یو اقتصادي فریم ورک یا ستراتیژي له مخې څخه د افغانستان په ګټه تمام کړي، لکه دا اوس د افغانستان نیشنل پیس اینډ ډیولپمنټ فریم ورک 2 یا دوهم دغه چې جوړ شوی د سولې او انکشاف کوم چوکاټ چې دولت وړاندې کړی ده نړیوالو ته، په دې کې صحیح عمل وشي او د ملي بودیجې له لارې دا پیسې مصرف شي، نو د خلکو دغه اندېښنې چې دي او په حق هم دي، دا به انشاءالله دغو ته به بیا ځواب ویلی وګوري او دولت به هم
مننه. هم تر صاحب مسجدی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دا ځل چې کوم پروګرام د افغانستان دولت لري، تر څه حده پورې به د 2020 کال په اخیره کې د خلکو دغه اندېښنې حکومت رفع کړي؟ څه پیشګویي کوئ؟
افغانستان کې اقتصادي وده د یو ډېر غټ او اساسي شرط سره تړل شوې ده چې هغه په هیواد کې سوله او امنیت دی. نو زه په پوره ډاډ باندې وایم چې که په افغانستان کې خدای وکړل او د سولې خبرې مثبتې نتیجې ته ورسېدلې او موږ یو باعزت صلح خاوندان شولو، تر 2015 کال پورې د مالیه وزارت د اقتصادي پروګرامونو په اساس باندې موږ کولای شو چې خپله ټوله عملیاتي وادي بودیجه د خپلو ملي عوایدو څخه واخلو او بیا نړیوال همکارانو نه که حتی موږ د قرض مسله هم را وړاندې کړو، بیا د ملک په خیر باندې وي او نړیوالې مرستې به لا هم ادامه پیدا کوي. خو مشکل دا دی که چرته موږ صلح ونه لرو، بیا هم هغه رقم چې د مالی وزارت اقتصادي پروګرامونه لري هغه به د تطبیق حالات به ډیر سخت مشکلی. نو بنا ان موږ که د نړیوالې ټولنې سره خبرې کوو، که د مرسته کوونکو هیوادونو سره مرسته کوو خبرې کوو، هغه تل غوښتنه مو همدا یوه خبره ده چې د ملي بودیجې د سند له طریقه که چرته دوی حتی بیرون هم خپل پیسې مصرف کوي، حداقل پروژې جوړولې د مصرف ځای باید د افغانستان د حکومت سره په صلاحیت باندې وي، په مشوره باندې وي. منګه په خپل نیت او په خپل اراده باندې په دې باندې پویږو چې د افغانستان د خلکو لپاره دغه مرستې د څلورو کلونو لپاره ډېرې سختې اړینې دي او د دې د سرنوشت سره هیڅوک لوبې نشي کولای. بنا ان هر کال به د افغانستان حکومت پرته لکم بهانه څخه هغه تعهدات چې کوي هغه به تر سره کوي، فساد سره به سخت مبارزه کوي او اقتصادي وضعیت به ښه کوي. خو دوه شیانو ته باید سخت متوجه اوسو، یو د سولې مسله ده او بل د کورونا مسله ده چې دا د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې په پوره شکل نه دي.
مسجدي صاحب، د سولې مسله مثلا په یو سیمو کې چې طالبان حاکم دي او اجازه نه ورکوي چې پرمختیایي پروژې تطبیق شي، آیا بیا د دې امکانات شته چې همدغه پیسې په یو سیمو کې یوازې ولګول شي چې امنیت تامین دي؟
نو خو مشکل وس همدلته دی. په هغه سیمو کې چې مثلا منګه ونه کولای شو چې زمنګ ملکی د پراختیایي وزارتونو همکاران ولاړ شي الته پروژه تطبیق کی، نو په هغه ځای کې هو واضح خبره ده چې پروژه نه تطبیقیږي او هغه پیسې چې منګ سره پاتې کیږي دا بس بیا زمنګ غوښتنه ده چې حداقل په همدې زمنګ په هیواد کې په هغه ځای کې مصرف شي چې هلته منګه پروژه تطبیقولای شو. زمنګ ټول کوشش په دې باندې چې د نړیوالو چې کم تعهد کوي، کم 10 میلیارد چې تعهد کړی دی، دا به ټول
فکر نه کوي چې په کار د افغانستان حکومت له طالبانو سره خبرې وکړي چې پرمختیایي پروژې چې په کومو سیمو کې دوی پلي کوي هلته دوی دې ته اجازه ورکړي؟
نو زه خو فکر کوم د افغانستان حکومت تقریبا دا یو کال روان دی خبرې کوي چې موږ باید اوربند وللو، صلح وکړو او پریږدو چې افغانستان وده وکړي، هغه خپل ظرفیت ته ورسیږي. خو بدبختانه مخالفین په دې باور باندې نه دي. دا غوی لپاره د افغانستان د ودی مسله مهمه نه ده، دا غوی د افغانستان د خلکو هغه پراختیا ورته مهمه نه ده، نو ځکه خو اجازه نه ورکوي. دا خو زموږ ملکی اداراتو په وار وار د خلکو څخه هم غوښتنه کړې، د کلی د مشرانو څخه، د نورو مخالفینو څخه، چې حداقل پراختیایي موارد او تجربه مرتوي. ولې تاسو عملا په ویډیوګانو کې ګوري چې طالبان عمومي سړکونه ورانې، بندونه ورانې، شفخانه ورانې، مکتبونه ورانې، نو موږ د یو داسې دشمن سره مستعصمانه مخامخ شوي چې هیڅ په پراختیایي موارد باندې باور نه لري.
مننه مسجدي صاحب. د سیاسي چارو کارپوه شکریا بارکزی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. دوی ته شرغلاس ویم. د خبرونه په پیل کې مې دا ژمنه کړې و چې د سیاسي اړخ هم باید یو څه وڅېړو د سولې او ثبات مسله. که چیرته دې ته راشو چې د جنوا په کانفرنس کې له کانفرنس نه وروسته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي کوبیا وویل چې د جنوا غونډه د دې استازیتوب کوي چې په نړیوال په افغانستان کې د جمهوریت ملاتړ کوي، اغلی بارکزی فکر نه کوي چې دغه پیغام د سولې له خبرو سره چې طالبانو پښکار نه دی ویلي چې په افغانستان کې جمهوریت نظام غواړي په ټکر کې دی؟
سلامونه او نیکی هیلې خدایو کې چې دوستان او همکاران ټول سره خې. زه فکر کوم چې دغه واضح پیغام تر ننه پورې د هیڅ بل سیاسي مقام، دولت یا استازو له خوا څخه وړاندې شوی نه و. پر د دول باندې وایي چې په افغانستان کې یوازینی نظام چې کېدای شي سیاسي بین المللي حمایت ولري هغه جمهوریت دی. البته جمهوریت څه وایم، هدف مې د اوسنۍ حکومت د جمهوریت تعریف نه دی. جمهوریت هم هغه اصول چې منتخب حکومت به یې وخت به د ولس په لاس وي، انتخابات به یې، تفکیک د قوا به په هغه کې، او ټول به خلکو ته مسؤلیت لري او هغه څه چې د افغانستان د خلکو خوښه ده سیاسي چلند کې مخه به مخته ځي. زه فکر کوم دا یو منل شوی سیاسي تعارف په نړۍ کې نه ده، خو مګر دا یو سیاسي قوي پیامو چې نړیوال ټولنه سربیره پر دې چې خپل د شرایطو په وړاندې کولو کې واضح ول چې دوی جمهوریت مني، ځکه چې هلته چې د اقلیتونو حقوق راځي، د ښځو حقوق راځي، ښه حکومتداري راځي، د فساد سره مبارزه راځي، دا هغه شیان دي چې موږ په یو جمهوري نظام کې په هغه چوکاټ کې کتای شو او لیدای شو باندې. نو په واضح الفاظو ته کو باندې ویل چې د جمهوریت نه به حمایت کوي.
آخر بارکزی او بخشه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي دا خبره هم وکړه چې یو ورځ وروسته تر کانفرنس او په کانفرنس کې هم په دې باندې ټینګار وشو چې سمدستي اوربند باید وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم دا خبره وکړه. دغه د افغانستان د سولې خبرو ته په دې کې څه پیغام غشته دی؟
زه فکر کوم اوربند هغه اولنی شرط د سولې خبرو لپاره باید وي. که چیرته دواړه خواوې په سولې باندې لیواله دي او فکر کوي چې د افغانستان د سولې پروسه هغه پروسه ده چې ملي او بین المللي حمایت لري، حقوق باندې باید یو د هغه پیشرتون نه یا یو له هغه شرایط نه اطلاقی نه بغیر اصلا د سولې پاکل باندې فکر کېدای نشي. او دا پتی معنا باندې ده چې د جنگ په حالت کې موږ نشو کولای چې سولې ته لار خلاص کړو، ځکه چې هدا عقل دا څو میاشتې خبرې اترې ورسوله او دا اوربند پیام دواړه خواو ته و، هم د افغانستان حکومت ته هم طالبانو له خوا څخه، ځکه چې دغه په اصل کې نه طالبان غواړي اوربند ته غاړه کړي او نه هم حکومت، ځکه چې حکومت وایي چې اوربند اوربند، مګر په عمل ډګر کې خامخا دولت غواړي چې خپل واکمني نور هم وغځوي او خپل موجوده ظرفیت نه د طالبانو د تضعیف لپاره کار واخلي. همدارنګه چې طالبان دا کار غواړي چې په حملات باندې سیده چې دی به یو اعلامیه ورکړي چې موږ په دې کې ښکیل نه یو یا دا حملات موږ نه دي کړي، مګر افغانستان خلک او نړیوال ټولنه او شواهد دا وړاندې کوي. تاسو ورخه وکړئ د طالبانو ویب سایټونه چې څومره چې دوی افغانستان ملي اردو وژني یا کوم ځای نړۍ خرابوي، دوی په افتخار او په ځغله وایي چې دا کار دوی کړی. نو زه فکر کوم قربان یو له هغه شرایطو چې بالاخره د افغانستان د خلکو غږ نړیوال ټولنې ته ورسېدله او دوی هم چولا. او هیر هم نشي د امریکا انتخابات او د بایدن ګټل د دې خبرو باعث شو چې نړیوال ټولنه خپل اصلي پیام د سولې لپاره وړاندې کړي. د نمخ کې خو تاسو معلومه ده چې د پامپیو خبرې هم دا و چې په افغانستان کې باغ نظامي چې دوی خپل غواړي، خو موږ لپاره جمهوریت خو د دوهې د تړون په ورځ باندې، او همدارنګه دوی کله هم نه ویلي چې د اوربان لپاره کمول د خشونت لپاره خبرې کړې وي، مګر نن سبا فکر کوم چې د دیموکراتانو غوښتنه
ده. دلته دا خبره ده که چېرته نړیواله ټولنه په افغانستان کې به جمهوریت ټینګار کوي او وایي چې سمدستي د اوربان شي، د سولې خبرې به په کومه خال روانې شي که چېرته طالبان اوربند اعلان نه کړي؟
چی پاسه که چیرته اوربان ونه شي، آیا موږ یو سولې ته رسیدای شو؟ د یو سولې په خبرو اترو کې به پرمختګ راشي؟ طبیعي ده چې نه، ځکه چې اوربان اولنی قدم دی د اعتماد د جوړولو لپاره. لکه تاسو په یو وخت کې هم سوله وکړي هم جنگ وکړي، دغه فلسفه او دغه منطق په دنیا کې منل شوی نه دی. هیڅ چیرې تم نه دی چې تاسو هم جنگ ته لاړ شئ او هم د سولې مذاکرات پر سر باندې، او هیر هم نه شي چې د اوسنۍ سولې مذاکرات منبع، منشا او د چا خبره وړاندیز د هغه موافقتنامې نه شوی دی چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ باندې وه.
بله،
د سولې خبرې اترې به پیل کیږي، یعنی مشروعیت د هغه ځای نه اخیستل شوی. د سولې پروسه د فکر کوم دی نه وروسته به متفاوته پروسه وي. زما په اند زما په باور طالبان هغه فرصت چې دوی ته په لاس ورغلی و هغه د وخت په تېرېدو سره له لاسه ورکوي، یا ابتکار به ځي پاکستان ته چې د پاکستان د طالبانو استازی څوک وي، او په هغه کې د طالبانو خبرې به ډېرې چې نن سبا د چا خبره په نخرو باندې غږېږي هغسې به نه وي، ځکه چې پاکستان بیا په سیاسي لحاظ پرېږي نړیوال ټولنې سره رقم وغږېږي، او د طالبانو دغه چانس چې دوی درلودله چې په خپل واکمنۍ کې دومره سیاسي بین المللي حمایت نه و ترلاسه کړي هغه به له لاسه ورکړي، او یا هم به هغه شیانو شرایطو ته غاړه کېږدي چې نړیوال ټولنه دوی نه غواړي. دا سوله یو افغاني سوله نه ده، هیرم نه شي، دا د هغه غوښتنې پر اساس باندې کېږي چې امریکا طالبان نه غوښتي او طالبان منلي.
مننه.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
دا خبرونه مو د جنوا کانفرنس ژمنو ته ځانګړې کړې ده چې پر افغان سوله او د افغانستان په ثبات او پرمختګ باندې به څه تاثیر وکړي. په خبرونه کې مو د افغانستان د مالی د وزارت ویان شمروس خان مسجدي، د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو حمد الله همدرد، او پورستیو کې د سیاسي چارو کتونکې او څیړونکې شکریا بارکزی په دې خبرونه کې را سره میلمنه شوه. را به شم همدرد صاحب. همدرد صاحب، تاسو څه فکر کوئ که چیرته د سولې دغه چانس لکه څنګه چې اغلی بارکزی اشاره ورته وکړه طالبان اوس له لاسه ورکي، مثلا نړیواله ټولنه وایي چې اوربند او سمدستي اوربند، او طالبان فرضاً بیا هم ټینګار وکړي چې اوربند نه کوي، او لکه څنګه چې اغلی بارکزی ویل چې د افغانستان حکومت هم په دې برخه کې سست دی، که چیرته دغه د اوربند چانس له لاسه لاړ شي د سولې خبرې به په کومه خوا روانې شي؟
همدرد صاحب وو بخشی فکر کوم تاسو په ټلیفون لاسپیکر لوړ کړی دی، اواز مې نکاس کوي که چېرته نو مقصد اواز هم سم نه دی. یو ځل مخکې سم شو بیا بیرته ګډوډ شو. یو څه مهرباني وکړئ ادامه ورکړئ خپل خبرو ته. افغان بیسیم شرکت لاری ازادی رډو ته یو شمېر سمسونه هم د پروګرام په ارتباط را رسیدلې دي. عزیز زابلای له زنجیر علی کې د جنوا کانفرنس با ارزښ کانفرنس او حکومت ژمنې چې له افغانستان نړیوالو اخیستلې دا باید افغانستان حکومت په ځای کړي. راس محمد ریاض له زرغون کلیلې کې فکر نه کوم چې د نړیوالو مرستې دا ځل شفافې ولګول شي. عبید الله لیکلی دی چې د نړیوالو له افغانستان سره په خام ژمنې کړې دي خو په افغانستان کې اداري فساد موجود دی. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی د افغانستان د حکومت د فساد موضوع هر وخت تاسو یادوي خو کله مو هم دې موضوع ته اشاره نه ده کړې چې په کلیو کې چې طالبان اوشر ټولوي هغه په فساد نه لګول کیږي. د شای هدف دا وي چې هغه هم باید په عمراني کارونو باندې ولګول شي. حکمت الله لیکلی دی چې باید اور بند وشي. وسیخ له بالا مرغاب لیکلی دی د جنبا پیسې به شخصي جیبونه ته لاړ شي. او تازه خان سمسور لیکلی دی باید دغه مرستې په سم ډول مدیریت شي. رابشم د مسجدي صاحب نظر به واخلم. شمروز خان مسجدي څه فکر کوي چې دا پښتنه مخکې هم ما په یو ډول وکړه چې کچرته له نړیوالو سره د 2020 کال په پیل کې د مرستو د راټولولو خبري وشي کوم کارونه ته د افغانستان حکومت لومړی ټوب ورکوي او اولویت ورکوي؟ ډیر کله دا خبره یاد شوې ده چې تیر مرستې هم په ډیرو مهمو پروژو نه دی لګول شوې. په ساختماني ډیری بورسیرونو کارونه لګول شوې دي او یا د سنور کارونه.
د افغانستان حکومت د مرستو د لګولو لپاره د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ له هم سند جوړ کړ چې دغه سند کې د افغانستان د حکومت اولویتونه په درې عمده برخو باندې تقسیم شوی چې هغه دولت سازی ده، سولې کول دي، او همدارنګ د خصوصي سکتور څخه حمایت یا د بازار جوړول دي. دغه درې غټو عنوانونو لاندې به بیا کلنۍ پروګرامونه جوړیږي. هغه سکتورونه چې د افغانستان د حکومت اولویت دی او د آینده اقتصادي ودې لپاره ډیر زیات مهم دی، هغه د زیربنا سکتور دی چې په هغه کې حلقوي سړکونه، ملي لارې یا شاهراهونه دا شامل دي، د اوبو بندونه پکې شامل دي او د برق بندونه پکې شامل دي، منطقوي اتصال دی چې د ریل ګاډي دي او همدارنګه د نورو هیوادونو سره د افغانستان وصلول دي. د
افغانستان د معدنو جیولوژیکی سروي او دغه معدنو څخه استفاده کول دي. دغه څلور یا پنځه موارد د چدې ترڅنګ به تخنیکی مرسته لکه په حکومت کې ظرفیت سازي د مثلا په معرف او په صحت په دوی باندې سرمایه گذاری دغه پنځه کلونو کې به موارد خو یو شی پکې مهمه دی. اکثریت پروژې به هغه رقم پروژې تمویلېږي چې هغه برته خپل عاید ولري. هغه منطقوي سال پروژې دي که هغه د سړکونو پروژې دي که هغه په زراعت کې محصولات دي. ولې یوه بله مهمه توجه چې د دې مرستو ترڅنګ دا ده چې د افغانستان حکومت په راتلونکو څلورو کلونو کې غټه توجه دا ده چې د خصوصي شرکتونو یا د خصوصي سکتور او د حکومت ترمنځ د مشارکت عامه پروژې هغه پی 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 چې ورته وایي دا باید زیات شي. خصوصي سکتور باید راشي د افغانستان د حکومت سره یو ځای سرمایه ګذاري وکړي یا مستقلانه سرمایه ګذاري وکړي. اما د ټول مناسب بهتر ته ضرورت لري چې موږ امیدوار یو د صلح پر اساس سره به پیدا کړو.
مننه مسجدي صاحب. اغلی پارکزی کوم موضوعاتو ته چې شغل مسجدي اشاره وکړه فکر نه کوي چې دا تر ډیره له اوربن له سولې او له دغه موضوعاتو سره تړلې موضوعات دي؟ کچرته دا اوربن نه وي، سولې نه وي، حلقوي سړکونه به څنګه جوړی شي، د ریل خط به څنګه تیری شي، او یا په معدنو به څنګه کار کیږي؟
تاسو بهتر پوهیږی سوله یو اوږده پروسه ده او اوربان دی اولنی شرط. فکر کوم د امنیت ټینګول که چیرته همداسې څه په تړونونو کې او په سیاسي خبرو اترو کې ویل شوي چې طالبان او د افغانستان حکومت دغه مسؤلیت لري، نو دا به ښیي، زه فکر کوم دا به د پروژو هغه بنسټیز کارونو ته به روڼتیا به هم ورکړي د کار په هکله باندې او مسؤلیت به هم ورکول کېږي. خو یما ګیله افغانستان حکومت نه بل شی ده. متاسفانه همیشه دوی خپل پروژې، ځکه چې اکثر د حکومت غړي ډېر این جی او خلک دي په غیر دولتي مؤسساتو کې، بنسټیز کارونو خبرو ته اشاره نه ده شوې. د بیلګې په ډول باندې تر اوسه پورې هم دوی ظرفیت سازي باندې ټینګار لري. خدای ته ګوره، نولس کال کېږي په افغانستان کې د ظرفیت سازي په نوم په میلیونو ډالر راغلی تلی او په درې څلور ورځو کانفرنس کې تاسو ظرفیت نشئ جوړولی. د شته ظرفیتونو نه کار واخلئ. یو دویم، د معدنو د څېړنو لپاره بیرته پیسې غوښتل شوي دي. اما پیادیږي یولس کال چې د پارلمان بودیجه تیرېدله، زموږ د نظر لاندې په میلیونونو ډالر، پس زه غواړم ویل شم چې پس له هاو میلیونو ډالر د دغه پروژو لخوا د افغانستان د مرستو لخوا څخه په دغه لار باندې مصرف شوی. تاسو نور زیاتی دیته موږ ضرورت نه لرو چې
راشي د ظرفیت مسلې ته تاسو اشاره وکړ. او ظرفیت په ظرفیت باندې دومره په دې تیرو کلونو کې دومره پیسې نه دي مصرف شوي. خو یو غونډه جوړه شوې ده، څو کسان ورته راغلي دي چې ډېر محدودې پیسې په غوي باندې مصرف شوي دي. او بل د ظرفیت په ارتباط باندې تر دې ورستیو پورې د نړیوالو چاپی رسنیو په راپورونو کې هم دا خبره کیږي چې حتی دغه اوس هم دا خبره یاد شوې ده د جنواب کانفرنس کې چې دا پیسې د افغانستان حکومت ته ټولې د دې لپاره نه ورکوي چې هلته ظرفیتونه نشته.
بله، ځکه تاسو یادونه وکړه چې یو محدود پروژې اصلا کې زغم تاسو وایم نن سبا نړیوال ټولنه، نړیوال بانک ډېر په لوړ معاش هغه خلکو ته پیسې ورکوي چې نه تجربه د مغې کار لري او نه هم موثریت لري، مګر معرفي شوی د حکومت لخوا نه دی. او هغه پیسې ځکه چې ویل کېږي په دولت کې ظرفیت نشته، یا خارجي متخصصین راځي په سلهاو زرو ډالرو باندې په کال کې ورته معاش، بیمه، امنیت او نور شیان ورکول کېږي، ځکه چې وایي ظرفیت نشته. دا ظرفیت نشته ځکه نشته چې هغه مسؤول کسان با تجربه کسان په مغه برخه کې په خپل ځای باندې نه مقرریږي. دی راځي د ډاکټر نه معلم جوړي، د معلم نه د چا خبره ژورنالیست جوړي. دغه یعنی ظرفیتونه په یو ملک کې
او بخشی په همدې برخه کې استاس خبره دقیقه ده. په همدې برخه ته کرا شو مثلا پوتیرو کلونو کې د افغانستان په وزارتونو کې دا ظرفیت نه و چې خپل عادي بودیجه ولګوي. یعنی خوشحالي دې ته کوي چې دومره فیصد هم بودیجه زیاته لګولې ده. یعنی فرزند چې استاسو په یاد وي په وخت کې تاسو په پارلمان کې و چې 50 فیصد بودیجه هم نه و مصرف کړی ځینې وزارتونو.
بله بله بله، دا په دې خاطر نه و چې دوی ظرفیت نه درلوده. متاسفانه دا هر شی په افغانستان کې پروژه شوی ده. دې ته هغه جوړ شوي متخصصین، دا چا خبره بهرني متخصصین مخصوصا د بودیجه سند به جوړوله، بودیجه به ورکول کېده، حالانکه هغه وزارت د هماغه پیسو مصرف توانایی ندلوده یا ضرورت ندلوده. که تاسو په یادی په وزارت کې څه چې پارلمان او دغه ابتکار می ما او چمال 50% نه لږ مصرف شوی وزیر باید استیزا شي. استیزا څه چې سال به اعتماد شي خلاص شي قصه نو ټول شي چې عادي بودیجه نشي مصرفوله. یو وزارتخانه ځکه چې هغه غوښته چې هغه پیسې مصرف کړي دوه منزله وزارتخانه لفټ یې جوړ کړ.
بله
ټول کې 2 میلیونه په هغه کې مصرف شي. یعنی دا خبره اجازه راکړي.
بله
افغانستان کې درې شیان ډېر غلط دي. اول مالی وزارت هم پیسې ټولوي هم تقسیموي او متاسفانه همیشه سیاسي زدانو لسته کلونه وای همیشه سیاسي چلان شوی. کوم وزیر د مالی چې کوم وزیر سره خو پیسې به ورکولې کوم وزیر سره چې نوخه پیسې به نه ورکولې. یو دویم هغه ځای کې چې اساسي ضرورت دی هلته د فساد د وجنه زنواج نبود د ظرفیت د فساد د وجنه پیسې نه دی لګول شوی. دریم علاقمندی تر ټولو ډیره د خیالي پروژو باندې او ډیر د چا خبره کوتا مدت پروژو باندې ډیر پیسې ولګول سي. لکه سپاره کې استاد راشه خپل معلمین وګوره ماشونه ډیر اخیستل کیږي خپل اسکر وګوره ماشونه ډیر اخیستل کیږي خپل اردو کې ویني هغه خیالي سرتیری معلمین او دا خلک شته. ځکه چې موږ تر اوسه پورې هڅه دته ونته باندې چا دی بودی جام دا ماشات وکنه او نور هغه اداري سایل چې باید کار واخیستل شي ونه او بل هغه زمونږ په خوانی بیوروکراسي تر نن پورې هم د افغانستان په اداراتو کې شته دی. مونږ ساده سازي د یو ادارې د کار لپاره نه دی کړی.
البته په دې برخه کې پارلمان هم مسول ده. پارلمان تر اوسه پورې کوم قوانین وضع کوي ډیر شانې نیمګړي پاتې دي. خو چرته راشو ستاسو د څرګندونو په ارتباط د مسجدي صاحب نظر واخلو. مسجدي صاحب د مالی وزارت په ارتباط چې اغلی بارکزي څه خبري وکړي تاسو څه وضاحت ورکړي؟
یو شی باید من د خپل د ژوند اصول و درځو. اراده ده چې کله کلونو کلونو د حکومت غړي پاتې شو یاستو دغه مسولیت برته من ته دی. منګه د مالی په وزارت کې یو روپۍ نشو مصرفولای هیڅ بودیجه نشو جوړولای مګر هم دا چې د پارلمان لخوانه منظور شي. نو که تور دای چې مثلا د مالی وزارت یو وزیر ته پیسې ورکړي بل ته نه ورکړي دا څنګه د پارلمان لخوانه دی؟ دا څنګه د مشرانو له جرګې لخوانه دی؟ دا څنګه د افغانستان د کابینې لخوانه منزوریږي؟ مالی وزارت خو هغه پیسې مصرفوي چې کله ورته منزور شي په بودیجه کې بیا دغه په مطابق وزارتونو ته پیسې ورکړي. دا یو مثال د بودیجې مصرف. تاسو درې نویم کال ته ولاړ شئ ټول ټال په هیواد کې زمونږ پراستیایي بودیجه 45% مصرف شوی و. خو په 2013 کال یا 2019 کال کې مونږ ټوله بودیجه 98% مصرف کړله. زه په فکر کوم د دنیا په ډیرو کمو هیوادونو کې د دوی پراستیایي بودیجه 98% مصرفېږي. حال دا چې په افغانستان کې جنگ او جګړه روانه ده. مونږ ځینې داسې حالات لرو چې هغه نه د وزارت ګناه ده نه د مامور ګناه ده. مثلا په غزنی کې مونږ پروژې د لوستلې ټول ولایت سقوط وکړه. هغه پیسې پاتې کیږي د هر وزارت کې. مثلا په هلمند کې موږ پروژې لرو ولایت سقوط کوي یا جنگ پکې کیږي هغه ټول پیسې پاتې کیږي. یا عمومي سړک پلان شوی دی خو هغه ځای کې جنگ وشي طالبان راشي یا د املاکو مسله رامنځته شي هغه پیسې پاتې کیږي. ظرفیت الحمدلله اوس په افغانستان کې جوړ شوی خصوصا د مالی په وزارت کې نه موږ خارجي مشاور لرو. هر سنه د اوس د افغانستان لپاره دغه کانفرنس شي جوړ شي د دندې وزارت کارمندانو جوړ کړم که سندونه وړاندې شول دندې وزارت افغان کارمندانو جوړ کړل. ظرفیت سازي شته دی او اوس وچته شوی ده. دندې لپاره خو موږ د نړیوال نه غواړو چې خپل اکثریت مطلق
پیدا کړي. بس په همدې هیله مننه شمروز خان مسجدي د مالی وزارت ویاند حمدالله همدرد د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو او د سیاسي چارو کتونکو شکرې بارکزي له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.